بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لیندې یکوس د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له 6 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې سیمه د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په ایران کې د بلواو په وړاندې د لویدیځي هیوادونو د دوه ګوڼي او منافقانه چلند په باب ده. له دې وروسته د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو. بیا هم د مریتوب د قانون د لغوه کېدا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastudy.com/psinternety ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. زید د امریکا وړاندیزی پریکړه لیکونه د غلیمانه او غرضي مخو دوام دی. د ایران او افغانستان د اقتصادي بیخبنایي او پیاوړتیا د تمدني اړیکو د احیا لازمه ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد مبارزې ته د افغانستان د طالب چارواکو د جدي پام غوښته کړي، او د یمن د وروستیو بدلونونو په باب د اروپا دریځونه د امریکایي دسیسو تمام دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شاندې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت وایندوی د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا اکوسوک په غونډه کې د اسلام ایران په ضد د امریکا غیر اجماعي پریکړه لیک تصویبه ده په کلکه محکومه کړي، او دا یو سیاسي غیر قانوني د اساسي قانون خلاف او په دغه نړیوال اورګان کې د یوې ناسمې رویې رامنځته کوونکې اقدام وباله. د ملګرو ملتونو د ښځې د مقام په کمیشن کې د ایران د اسلامي جمهوریت غړیتوب پرون ناوخته د ملګرو ملتونو له متن او روح سره په تضاد کې، او له جعلي روایتونو څخه په استفادې سره د جوړو شوو استدلالونو او بې اساس ادعاګانو په اساس د دغه غړیتوب د ختمولو لپاره د امریکا په غیر قانوني غوښتې پسې پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک په 9 مثبتو، 8 مخالفو او 14 سپینو رایو سره تصویب شو. بولیویا، چین، قزاقستان، نیکاراګوا، نایجیریا، عمان، روسیې او زیمبابوې د ښځې د مقام په کمیشن کې د ایران د غړیتوب لغوه کېدا ته منفي رای ورکړې. د ښځې د مقام کمیشن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا یا اکوسوک یو رکن دی. د ښځې د مقام په کمیشن کې د ایران د شتون د لغوه کولو پریکړه لیک د امریکا په وسیله او له بلواو څخه د ملاتړ په موخې سره د ایران په ضد نړیوال دباو په دوام کې وړاندې شو. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. ناصر کنانی د دې خبرې په کولو سره چې ایران په 13 کلونو کې د ښځې د مقام د کمیشن د دوو پړاوونو غړې پاتې شوې، او د تیر کال په انتخاباتو کې هم د غړو لا څلور پنځوسو رایو څخه یې درې څلوېښت رایې په اکثریت سره دریم ځل لپاره د دغه ارګان غړی شوی دی. وویل د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد امریکا دغه غرضي اقدام د یو اړخیزو سیاسي موخو د تپلو او په نړیوالو ارګانونو کې د انتخاباتو په انداز د سترګو پټولو لپاره یوه هڅه ده. د ایران د خارجه وزارت ویندوی دغه راز وویل د ښځې د مقام د کمیشن یوه قانوني غړي د محرومولو اقدام یو سیاسي بدعت له یوه نړیوال ارګان څخه د اعتبار ختمول او همداراز له نړیوالو ارګانونو څخه په راتلونکي کې د ناوړه استفادې لپاره د یوې اړخیزې راویې رامنځته کول دي. او دا ملنډه چې د اسرائیلو جعلي رژیم د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د منظمو جنایتونو له تورتمو مخینو په لرلو سره د امریکا او د هغې په پله د پل کېښودونکو په ملاتړ سره د ښځې د مقام د کمیشن غړی شمیرل کیږي. ناظر کنانی د ایران په بې ثباته کولو کې د امریکا اوږدمهاله پراخو هلو ځلو او د ایران د ملت د حقوقو په څرګندې خلاف ورزۍ کې د دغه هیواد رول ته په اشارې سره وویل هغه هیواد چې په خپله د ایران د ملت او د میرمنو د ټولنې د حقوقو ستر خلاف ورزي کوونکی وي او د ایران د اسلامي انقلاب له همغه پیله تر دې دمه یې د ایران د ولس د حقوقو او ګټو په ضد له هیڅ غلیمانه اقدامه ډډه نه وي کړي، څرنګه اوس د ایرانیو میرمنو د حقوقو د ملاتړ ادا کوي. هغه وویل بې شکه امریکا د ایران د اسلامي جمهوري نظام په ضد په غرضي پروپیګنډو سره په څو وروستیو لسیزو کې د یو اړخیزو بندیزونو د تپلو له لارې د ایران د میرمنو او د ملت د حقوقو په پراخو خلاف ورزیو سرپوخ نشي کېښودلی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی دغه راز وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له بری وروسته په تیرو څه د پاسه څلوېښتو کلونو کې د میرمنو د پرمختګ په حوزې کې لویې بریاوې ترلاسه کړې دي او څرګنده ده که له دې وروسته به هم د ایران میرمنې د پرمختګ او ترقۍ لارې ته د ایراني اسلامي ارزښتونو په اساس دوام ورکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی همداراز د هغو پنځه ویشتو غړو هیوادونو چې په مختلفو شکلونو سره یې د دغه پرېکړې لیږ ملاتړ ونه کړ او ورته یې مثبته رایه ورنه کړه مننه کوو او بې شکه د امریکا دغه اقدام د ایران د لوی ملت له نظره او د ویښو وجدانونو او د نړۍ د خپلواکه هیوادونو د قضاوت په محکمې کې یو محکوم او نه منونکی اقدام دی. دښمنان د ارزښتونو په بدلولو او د درزونو په ژورولو پسې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د عمومي قماندان جانشین سردار محمد حسین دادرس وویل دښمن په ترکیبي جنگ کې د درزونو په ژورولو د ارزښتونو په بدلولو او د ملي هویت او وفاق ته په گزار ورکولو پسې دي. اسنا خبری اژانس راپور ورکړ سردار محمد حسین دادرس د پوځ د لوی درستیزولۍ په پوهنتون کې د ترکیبي جنگ د دوهم ملي سیمینار په غږ منونکي غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د دښمن د ترکیبي جنگ په مقابله کې د هوښیاري او چنپالي د ضرورت په باب د ایران د درستو قواوو د لوی قماندان ټینګار ته په اشاره سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په ساویه د نوو او ترکیبي جنگونو د ارزونې لپاره کاري ډلې جوړې شوې دي. د ایران د پوځ د عمومي قماندان جانشین د دې خبرې په کولو سره چې د ترکیبي جنگ په حوزه کې د ستراتیژیکو څېړنو د ترسره کولو او د غونډو او سیمینارونو ترسره کې دا یو ډول ملاتړونه دي چې د علم د تولید سبب شي. وویل په درسو ارګانونو کې د څېړنو نتیجې به د استفادې وړ وي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي وویل په دوه اړخیزو اړیکو کې د ایران او افغانستان د تمدني دینی او کلتوري اړیکو د واکمنېدا او احیا لازمه د دواړو هیوادونو د اقتصادي بېخبنیو اتصال او یوځای کېدا ده. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړ ښاغلي حسن کاظمي قومي بېګا د ایران په مشهد کې د افغانستان له اقتصادي فعالانو سره په ګډې غونډې کې په خپلو څرګندونو کې وویل په کال کې له افغانستان سره د نړیوالو ارګانونو لخوا دولس میلیارډ ډالري مرستې مخصوصې کېدې، خو د طالبانو د موقته حکومت واک ته له رسېدا وروسته دغه مرستې کابو درو میلیارډ ډالرو ته راکمې شوې دي. څو خو ځکه باید چې په افغانستان کې شتمنه تولید شي. ښاغلی کاظمی کومی په ایران کې د اقتصادي فعالیت لپاره د افغانستان د تاجرانو لیوالتیا ته په اشاره سره وویل، په ایران کې د افغانانو د پانګونې په لاره کې ځینې خنډونه شته چې حکومت یې د لرې کولو هوډ لري. د ایران دغه ډیپلوماټ د روښانه کړې ده باید خواف هرات د ریل پټلۍ د بیرته پرانستل کېدو لپاره یو کنسورشیم جوړ شي څو د سنګان له تمځایه د هرات تر روزنک پورې په برخه کې د دغې لارې تعمیر او کارندوالی برابر شي، ځکه دغه ریل پټلۍ د ایران او افغانستان د اقتصادي روڼتیا په لاره کې حیاتي رول لري. هغه دغه راز وویل، د دوغرون په پولې کې د تګ راتګ پر اسانتیاو سربیره یوه ګډه اقتصادي آزاده سیمه به هم جوړه شي څو پانګوال په اسانۍ سره پانګونه وکړي. په دغې ناسته کې پر ولایتي مسؤلانو سربیره د افغانستان یو شمېر تاجرانو او د اقتصادي ارګانونو استازو هم خپلې لیدلوګې بیان کړې. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په تېرې اونۍ کې یو شمېر غله او دړمار نیولی دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي په تېرې اونۍ کې یو ډله غله نیولی دي. د چارواکو پروانه په نیول شوو کې د موبایلونو، پیسو او موټرو غله شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وین حافظ عبدالبصیر زابلی وایي د امنیه قومندانۍ جرایم جرمونو امریت کارکوونکو په تېره اونۍ کې شپږ تنه غله د جلال آباد ښار له بېلابېلو سیمو نیولي دي. نوموړی وایي په نیول شوو غلو کې د موبایلونو، نغدو پیسو او موټرو غله شامل دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې هغه شپږ تنه غله نیولي دي چې د خلکو څخه به ټلیفونان، بسکلان او موټرسایکلان غلا کول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدین په دې وتوانېدل چې یاد غله ونیسي چې اوس په الحاله په یاد اداره کې تر پښتنو او ګرویژنو لاندې دي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند وویل، نیول شوي غلو چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی په امنیه قومندانۍ کې تر پښتنو ګرویګونو لاندې دي چې زر به د وروستیو کړنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. په جلال آباد کې د غلو دا ډله داسې مهال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې په ښار کې د غلا او شکو پیښې خورا زیاتې شوي او آن په رڼا ورځ هم د ښار په ځینو سیمو کې د غلو له لورې د وسلو په زور خلک لوټل کېږي. د ښار ډیری اوسیدونکي د غلا او شکو د پیښو د مخنیوي لپاره پر نیول شوو غلو د شرعي حد جاري کولو غوښتنه کوي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری پرون په وړ سرګندونو کې د ترهګری په موضوع د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د غور کولو په هیلي کولو سره په افغانستان کې د سولې او حسین د ټینګیدا لپاره د امنیت تامینولو په ضرورت ټینګار وکړ او دغه راضی وویل. د افغانستان طالب حکومت له ترهګری سره د مبارزې لپاره جدي پام وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو په شمول مختلفې سیمې تل د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، سپاه صحابه او نورو اورپکو افراطی ترهګرو ډلو ټپلو د حملو کتون کړي او د دغه هیواد پوځ له دغو جنایتکارو ترهګرو ډلو سره په مبارزې او پاکونکو عملیاتو بوخت دي. او د پاکستان حکومت په دې اندې چې ترهګر د افغانستان له خاورې ورځي او د پاکستاني ځواکونو او عامو ځایونو په ضد ترهګر اقدامات کوي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری په دې خبرې کولو سره چې اسلام آباد یو سولیز او پرمختللی او له حسین ډک افغانستان غواړي وویل، هیڅوک نه غواړي دغه هیواد تر هغه پټن ځای او یا په نورو هیوادونو د حملو لپاره په یو مرکز بدل شي. هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو پولیسو شخړو او تاوتریخوالو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستانیان او افغانان سره ګاونډیان دي او گاونډیان به پاتې وي. پر دې اساس پاکستان د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په همدا وروستیو کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان په چمن سپین بولدک سیمې سرحدي برخې کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ساتونکو ترمنځ په شخړې کې وو کسان وژل شوي او کابو دیش نور هم ټپیان شوي دي. لدې مخکې د کورمې ضلع د خرلاچه په پولې کې هم د طالبانو او د پاکستان د ځایي اوسیدونکو ترمنځ شخړه شوې و. د پاکستان حکومت هم دا راز د هغو افغانانو ته لا پاکستان د زر تر زر د وتلو الټیمیټم ورکړی چې ویزې نه لري او په دغه هیواد کې میشتي او ګواښ کړی چې دوی ټول باید د دسمبر له ختمې دا وروسته له دغه هیواده ووځي. او د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر د یمن د وروستیو بدلونونو په باب د اروپا د ریزونه د یمن د ولس په ضد د امریکا د دسیسو او د ریزونو په پله د پل کې خودلو په معنا وبلل. د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر هشام شرف د دې خبرې په کولو سره چې د اروپا د ریزونه د یمن د ولس په ضد د امریکا د دسیسو دوام دی وویل، تر هغه وخته چې مقابل لوری د یمن د ولس حق په رسمیت ونه پیژني او کلابندي او تیری ونه دروي آرامخت با ټینګ نشي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزت من اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په ایران کې د بلوا او په وړاندې د لویدیزی هیوادونو د دوګونی او منافقانه چلن په باب په تیرو دوه نیمو میاشتو کې او په ایران کې د بلوا او پر رامنځته کېدا پسې لویدیزی هیوادونو په بشپړ ضد ضد و نقیز چلن کې د بلواو ملاتړ کړی او دې ته یې د سوله ییزو غونډو نامه ورکړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې منشي او د قضا قوې د نړیوالو چارو مرستیال قاسم غریب آبادی د لویدیځوالو د دغه دوه ګونی او منافقانه چلن باندې په سختو نیوکو سره وویل، هغه هیوادونه چې ځانونه په ایران کې د بلواګرو ملاتړی ګڼي په خپله په تر ټولو بوګنوونکي ډول د سوله ییزو غونډو د حق هغه هم په قانون کې او هم په عمل کې سیستماتیکي خلاف ورزي کوي. دا وروستیو لسیزو تجربه په ښه ډول ښیي چې لویدیځي هیوادونه هڅه کوي د بشري حقوقو موضوع په خپلو معیارونو سره معرفي کړي او د خپلو سیاسي موخو لپاره یې وکاروي. په داسې حال کې چې په خپله دغه هیوادونه هم په داخلي ډګر کې او هم په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو په زمینه کې تورتمه کارنامه لري. د امریکا، ایټالیا، بریتانیا، کینیډا، فرانسې او جرمني په شمول ډېری لویدیځي هیوادونه په وروستیو میاشتو کې په خپلو ټاټوبو او حدودو کې د سولیزو غونډو او اعتراضونو شاهدان دي. البته په دغو هیوادونو کې خلک د پولیسو لخوا له تر ټولو سختو چلندونو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. دا مثال په توګه په امریکا کې د پولیسو او دغه هیواد قضایي ادارو په وسیله د تور پوستو په ضد د هدفمنو توپیرونو دوام او د خلکو د اعتراضونو په سخت ځپل د بشري حقوقو په تیره بیا د لګکیو او د رنګین پوستو د حقوقو د خلاف ورزیو د دوام خودنه کوي چې د متحده ایالاتو د پولیسو افسرانو د 2022 کال له هم هغه پیله څه د پاسه و نیم سوه قتلونه کړي دي. دغه راز دا اټکل هم کیږي چې سکال ممکنه ده د دسمبر له ختمې دو مخکې د دغه هیواد پولیسو په لاس نور په لس نو کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې یوازې د پولیسو په لاس په درو وژلو کې یوازې یو مورد د تاوتریخجن جنایت په دلیل دی او دوه نور موردونه د تاوتریخوالو پرته د نورو جرمونو لپاره ترسره شوي دي. د اروپایي شورا د بشري حقوقو د کمیشنر دنیا میاتوویچ وروستی راپور چې د هغو ځینې برخې د انګلستان په رسندویو کې خپرې شوې دي ښیي چې د بشري حقوقو د معقولې په نسبت د انګریز حکومت غالمانه فکر د دغه هیواد خلکو حقوق کمزوري کړي دي. هغه خبرداری ورکړی د پولیسو جرمونو محکومیت او عدالتونو په نامې سره د پولیسو د قدرت د زیاتولو جنجالي قانون چې په 13 اپریل میاشت کې تصویب شوی دی د سولیزو اعتراضونو او غونډو پر حق وحشتناکې اغیزې شیندي. په فرانسې کې د دغه هیواد پولیسو په کراتو په هغو اعتراض کوونکو چې د اجتماعي او مالیاتي عدالت د ډېر زیات انفلیشن په اوج او همداراز د شیانو د بیو د زیاتېدا په اوج کې د تنخواګانو او د متقاعد کېدا د حقوقو د زیاتېدا غوښتنه کوي حمله کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې په دغو اعتراض کوونکو کې د ټرانسپورټ، تعلیم، روغتیایي ادارو، انرژي، تجارت او تولید او همدارز د زیړو جکټونو د غورځنګ د ملاتړو په څیر د برخو او څانګو کارګران او کارکوونکي پکې شامل دي. په جرمني کې په همدا وروستیو کې د پولیسو چارواکو د جرمني د پولیسو د جرمني په یوولسو ایالتونو کې په 130 سیمو کې پراخ عملیات ترسره کړي او د حکومت نسکرولو لپاره یې د دسیسې په شک د ریخ خاریز یا سیټیزن آف ریخ په نامه سره د افراطیانو ډلې لږ تر لږه 50 غړي او پلاویان نیولي دي. په داسې حال کې دي چې راپورونه د راتلونکو شپو ورځو کې د لا زیاتو شکمنو کسانو د نیول کېدا د احتمال خبر هم ورکوي او په نیول شویو کسانو کې بوډاګان هم تر سترګو کېږي. په کینیډا کې هم د ځایي حقوقو په خلاف ورزي کې اوږده مخې نه لري. د دغه هیواد حکومت سږ کال په لومړیو کې په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت اعلانولو له قانونه استفاده کړي څو د ازادۍ د کاروان په نامې سره د ټرکونو د خاوندانو پراخ اعتراضونه پای ته ورسوي. د ټرکونو دغه خاوندانو په اجباري واکسینیشن او د کرونا وایرس په خوریدا پسې په اعمال شوي محدودیتونو باندې اعتراض کړی دی. حقیقت دا دی چې د بشري حقوقو مدعي لویدیځي هیوادونو لخوا د خپل خوخي اقدامات او سیاسي چارو تل د بشري حقوقو اصل ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا گران و قدر منوریدون کو از ما فاطمی سلامون و نیک پیرزوینه و منه عزیزان و سم د تاریخ و بل پانا تاسو تا ورانده کبم. نن د زیارت ورځ یا پنج شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خورد میاشتې له شلمې او د 2023 میلادي کال د ډیسمبر له 15مه نیټې سره برابر ده. شپک سوا دوه شپیته کاله پخوا د شپک سوا دوه اتیایم هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په شلمه نیټه په فخر المحققین ملقب د اسلام یو لوی فقیه او څیړان محمد بن حسن هلی د عراق په هله ښار کې زیږیدلی و. هغه د خپل پوه پلار علامه هلی تر توجهات لاندې وروزل شو او په ځوانۍ کې د اجتهاد لوړ مقام ته ورسېد. فخر المحققین هغومره چې د فضل او کمال د مرتبې له لحاظه شهرت درلود، د ادب، اخلاق او پرهیزګارۍ له لحاظه هم ډیر مشهور او د ټولو خلکو په منځ کې ځانګړی و. فخر المحققین د علمي کتابونو من جمله د تفسیر، فقه، اصول فقه او کلام کتابونو په تالیفولو کې ډیره هڅه وکړه. د هغه له آثارو څخه کولای شو چې شرح مبادی الاصول، تحصیل النجات او الکافیه کتابونو ته اشاره وکړو. هغه په 1401 هجری قمری کال کې وفات شوی. یو سل او یا کال وړاندې د 1325 میلادي کال د ډیسمبر په 15مه نیټه فرانسوي فزیک پوه او کشفونکی هنری بیکرل په پاریس کې زیږیدلی. هغه وروسته له دې چې جرمني فزیک پوه رونګټین د ایکس وړانګه کشف کړه، د داسې اجسامو د کشفولو په لټه کې شو چې له ځانه د ایکس وړانګه خپروي. بیکرل په 1896 میلادي کال کې داسې عناصر کشف کړل چې راډیو اکټیو خاصیت درلود او د ایکس وړانګه تولیدوله. هغه د همدې کشفیاتو په دلیل په 1902 میلادي کال کې د فزیک په څانګه کې د نوبل جایزه هم وګټله. بیکرل په 1908 میلادي کال کې مړ شو. دوه ویا کال وړاندې د 1429 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 24 نیټه حجت السلام شیخ مهدی واعظ خراسانی وفات شو. د غرباني عالم د خپل وخت یو مشهور واعظ او د اسلامي او د اهل بیت علیهم السلام د معارف په تبلیغ او دودولو کې جدي عزم درلود. هغه په مشهد مقدس او نورو مختلفو ښارونو کې او همدارنګه عتبات عالیات او په کربلای معلا د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت په پاک انګړ او په نجف اشرف کې د حضرت امام علی علیه السلام په حرم کې منبر ته تللو. هغه بالاخره د شیعیانو له اویا کاله تبلیغ وروسته د 2 اتیا کالو په عمر سره په مشهد مقدس کې وفات شو او د امام علی ابن موسی رضا علیه السلام په حرم کې خاورو ته وسپارل شو. شپږ 50 کاله پخوا د 1968 میلادي کال د ډیسمبر په 15 نیټه په نړۍ کې د انیمیشن د کمپنۍ یو تر ټولو لوی جوړونکی والټ ډیزنی په کالیفورنیا کې د سږو د کانسر په علت مړ شو. والټ الیاس ډیزنی په 1901 میلادي کال کې زیږیدلی و. هغه خپل لومړنی انیمیشن شخصیت په ویشت کلنی که د میکی موس پا نامه و پنزاوه. والد دیزنی د کارتونی شخصیتونو پرا پنزاولو وکوالی شو. د خپل عمر پا وقت د نره د زوانانو و ماشومانو لپاره خکل خاطره دالی کری. د هغه اثار او پنزاول شوی شخصیتونو چی معمولا کارکتریکست او غک ندرلودون که دی پا حقیقت که د مخاطبانو لپاره یو دول نریوال جبه را یادوی. پا بیلا بیلو پرگانو او توکمولو که داسی دیر لکش کسان موندلی شو چی دا والت دیزنی دا اثارو لیدون که نیبی او دا اغا دا فیلم جوڑون که کمپانی او یا دا اغا دا اسباب بازی و یا دا لوبو دا شیانو دا پلورنزی سخه مصرفون که نیبی. والت دیزنی پا نره که دا انیمیشن دا تولید دا کمپانی یو تر طول و لوی بنسط کرو. حاضر دم پا نره که دا والت دیزنی کمپانی دا انیمیتد فیلمونو د لویو شرکتونو څخه شمیرل کیږي.
امریکا کې د مریتوب دوام
قدرمن اوریدون کو په امریکا کې د توکم پالنی او مریتو پا ارتباط سره لیو زنگری پروگرام سره زفاتمی سره دخپل مخترم همکار
جمیل سین بنگش
ستاسو درانه حضور تا حضر شیویو هیله دا چی تر پای را سره دملگرتی ها فرصت ولره.
ایزان په امریکا کې د مریتوب د قانون له لغوه کېده یو 1970 کال وروسته په دغه هیواد کې توکمیز توپیر او مریتوب په بله بڼه همغه راز دوام لري. د امریکا په منځپړاو انتخاباتو کې دغه هیواد د 50 ایالتونو خارجو د کانګرس له استازه او ولسوال په انتخاب سربیره په دې اړه هم چې آیا د مریتوب ټولې بڼې غیر قانوني دي یا څنګه صندوقونو ته رایې واچولې. د نومبر د 8 په رایې اچونو کې 9.8% رایې ورکوونکو مریتوب په هر شکل کې چې وي رد کړ. په امریکا کې مریتوب لا دونی مو پیړې ورسته په 1315 شپیتم کال کې لغوه شو، خو په دغه یواد کې د مریتوب مختلف شکلونه هم غراز وجود لري. په امریکا کې باندیان ظاهرا غلامان نه بلل کېږي، خو په الاباما، لویزیانا، اورګون، تنسی او ورمونت ایالتونو کې د مریتوب د ټولو شکلونو د ختمولو پلویان وایي. هغه کړ چارونه چې لا ډیرو زندانی کارګرانو سره کېږي د مغه مریتوب او غلامې پشاندي. حاضر دمه اتل کاري ځواک د هغه کار په بدل کې چې تر سره کوي هیڅ پیسې نه ترلاسه کوي. په وو ایالتونو کې زندانی کارګران هیڅ تنخواه او معاش نه ترلاسه کوي. د مریتوب د ختمولو د ملي شبکې غړي عادري جوي چې ډیر زیات کسان وینم چې ولې د دې نوم مریتوب نه کېږدو، ځکه چې واقعا دا یو مریتوب دی. لا داخلي جنگ ورسته تور پوستي د زندان او عدلیه نظام د برخې په توګه د غلام په عنوان په کار نیول کېدل. د بدون ملاتړی وای شي دغه قوانین استثمار دولتي او باید ختم شي. په امریکا کې د بشري حقوقو د مسایلو سیلاندی باوري دي چې دغه سیستم د افریقایي توکما امریکانو په پیړیو مریتوب کې جرل لري. د مریتوب یا غلامي لا غیر قانوني کې دا قانون ورسته هم داسې قوانین تصویب شول چې په مشخص ډول یې هدف د تور پوستو زپل او هغو جیلونو ته د هغو ورلیږل دي چې هلته یې باید کار کوله. کورتیس ری دیوس چې 15 کاله د قتل په تور چې نه و تر سره کړی او په لویزیانا ایالت کې په زندان کې وړیا کار کولو ته مجبور وای چې امریکا هیڅ کله حتی یو ورځ هم به مریتوب نه ده تیر کړی.
قدرمن اوریدونکو، دیویس د لویزیانا ایالت په بدنام جیل کې مختلفو کارونو ترسره کولو ته مجبور شو. دیویس د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکلي، ما 15 کلونه کار وکړ او په 1024 ډالر سره کور ته ستون شم. د مریتوب د حذفولو ملي شبکې غړی ساوانا الدریج بایی لده سره سره چی مریتوب من اشوی دی او مریتوب له شخصی بنا ده حکومت تر ملاتر لانده ورغلی ده. خصوصی جیلونه پا امریکا که ده اجباری کار اصلی زایونه دی. امریکا پا چا ده پاس 200 خصوصی زندانونو سره 140 زر بندیان لری. بندیان په یو ناخوخ چاپریال او په زیاتو ساعتونو کار سره هر کال د خصوصي زندانانو خاوندانو لپاره 15 میلیارد ډالر ګټه راوړي، خو د خپل کار په بدل کې په یو ساعت کې یوازې لشلو تر 40 سنتو ترلاسه کوي. البته په امریکا کې اجباري کار بلې عظیمې ډلې ته هم ورګرځي. همدا اوس هر کال څه د پاسه 1,00,000 کسان د اجباري کار یا جنسي مریتوب لپاره له امریکا بهر ته قاچاق کیږي. بدتره دا ده چې دا کارګران د خپل کار په بدل کې تنخواه نه ترلاسه کوي. په دې اساس ځینې دغې ښکارندې ته د امریکا اوسني مریتوب وایي. د بشري حقوقو ملاتړو غیر دولتي سازمانونو ائتلاف په 13 میاشت کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمیټې ته د یو 20 صفحیز راپور په ورلېږلو سره د امریکا په زندانونو کې د بشري حقوقو ضد او توکمیز توپیر سیاستونو د ختمولو لپاره په امریکا کې د دباو اچولو غوښتنه وکړه.
ایزانو دغه ائتلاف په خپل راپور کې په تور پوسټ او ټولنو کې تلپاتې او اجتماعي تاوانونو او د توکمیز توفیق د سیاستونو لامل د تور پوسټ د بند د ویجاړونکو ستونزو په اړه توضیحات ورکړي دي. دغه راپور کې همداراز په انفرادي کوټو تاوتریخ جنگ کړشار په جیل کې د غلامانو په شان چلند او د تور پوستو کورنۍ او د والدینو زنداني کولو په شان بیلګې د امریکا دولت د توکمیزو سیاستونو او بشري حقوقو د خلاف ورزیو ځنې بیلګې بیان کړي دي. د نوموړي راپورټ په اساس ملګرو ملتو د لومړي ځل لپاره د 2022 کال د اګست په 8 نیټه د توکمیز توپیر د شکلونو د ختمولو له نړیوال کنوینشن سره د امریکا د سمون د جاج بهیر پیل کړ. د راپورټ په اساس د امریکا په زندانونو په تیرا بیا د امریکا د جنوب په جیلونو کې د توکمیزو سیاستونو له مخې تور پوستي بندیان د سپین پوستو په نسبت 15 برابر زیات بندې کیږي. همداراز تور پوستي بندیان د سپین پوستو بندیانو په نسبت اته برابر زیات په انفرادي کوټو کې ساتل کیږي. همداراز لس برابر زیات احتمال لري چې د اوږدې مودې لپاره په انفرادي کوټو کې وساتل شي. هغه څه چې په دغه راپور کې خود تر سترګو کیږي او راځي ښایي چې د امریکا اکثره جیلونه له بندیانو سره په چلند کې د ملګرو ملتو ډېر لږ شانته معیار یا سټینډر قوانین هم رعایت کوي.
د امریکا حکومت اساس په منظم توکمیز توپیر کې خودل شوی. اروپایي کډوالو له لومړیو د امریکا د ځایي خلکو په وژلو او تشدیدو ته په مجبورولو سره د امریکا د تمدن اساس کې خودلې دي او بیا یې د مریتوب نظام په غوره کولو سره د تور پوستو غلامانو په استثمار سره تکامل ته رسولې دي. له هغه ټولو ستاینو سره سره چې ابراهیم لینکن څلور کلنو داخلي جنگونو او مریتوب له لغوه کولو شوی، لینکن هیڅکله د توکمیز توپیر مخالف نه و، بلکې د سیاسي ګټو په اساس د توکمیز توپیر په ساتلو سره د مریتوب د لغوه کولو مدافع و. په 1860 لسیزه کې د شمال او جنوب ترمنځ جنگ د جنوب د تور پوستو غلامانو په زړونو کې یو هیله پوخ کړه او پکې ګڼ شمېر له جنوبه وتښتېدل او ځانونه یې شمال ته ورسول او د لینکلن له پوځ سره یو ځای شول. بالاخره د شمال او جنوب جنگ د شمال په صنعتي والی او زیاتو نفوسو په دلیل د شمال په بریالیتوب پای ته ورسېده او د مریانو د آزادۍ اعلامیه صادره شوه. خو دغه آزادی هم د مریانو په ګټه تمامه نشوه، ځکه چې تور پوستو له دې وروسته مسکن، ډوډۍ، واده او غیره ته اړتیا درلوده. خو نه په صنعتي کار پوهېدل چې په شمال کې په کار بوخت شي او نه ورته جنوبیانو کار ورکوه، ځکه چې تور پوستي د خپلې ماتې عامل بلل. بیا وروسته یوه تور پوست په دې اړه وویل، خیمه او ټنټونه راغونډ شول، نه د اوسېدو ځای او نه د خوړلو لپاره څه موجود دی، دا د ستره آزادۍ. د مریتوب ضد غورځنګونو د مریانو آزادۍ اعلامیه او د کانګرس قوانینو هیڅکله په امریکا کې د توکم پالنه ختمه نه کړی شوه. په همدې دلیل د 1960 لسیزې تر پایه پورې توکمیز توپیر په بیلابیلو ډولونو پاتې شو. د مارتین لوټر کینګ په مشرۍ د مدني حقوقو غورځنګ په رسمي بڼه دغه توکمیز توپیر ختم کړ، خو په ارګانونو، برخو او امریکایي کلتور کې تر اوسه توکمیز توپیر واکمن دی. تور پوستي اوس هم د دوهم درجې شاریز حسابېږي. په ګمارلو کې توپیر د سپین پوستو په نسبت د بیکاری زیاته اندازه، د بیوزلۍ او بې سوادۍ زیاته اندازه، د تور پوستو بندیانو زیات شمیر، د پولیسو زیږ او توپیری چلند او نور، دا ټول په امریکا کې د توکمیز توپیر خودون کې دي. له تور توکم سره د امریکایانو سیستماتیک کارچار تر وسه دی خبر ورکوي چې د مریانو د ازادۍ له اعلامې تر یو نیمه پیړۍ پورې له تور پوستو سره چلند کې بدلون نه دی راغلی.
ایزانو په امریکا کې د توکمیستو پیر او مریتوب په ارتباط مو دغه ځانګړي پروګرام اوري لدا چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلی په parstory.com/ زموږ د انټرنیټي سایت درکته تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو
شاد او خوشاله اوسئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
گران و قدر منو اوریدون کو السلام علیکم. دا افغانستان او پاکستان پتیرا اونے کی نو ملړی ل تازه برخ سره مو ستاسو په خدمت کی ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
حاضر شویو. نن هم د دغو دواړو هیوادونو د تیرې یوې اونۍ د مهمو خبرونو پیښو او بدلونونو په اړه شننې او څیړنې درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې تر پایه راسره مله واوسئ.
ایزانو په تیرونه کې پاکستان لا ډول ډول بدلونونو سره مخامخ شو. اقتصادي او امنیتی مسائل پکې شامل وو. لومړی دا چې ډان خبری سایټ د تیرو دریو کالو تر ټولو ټیټه سویه ته د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمیدو خبر ورکړ. د دغه راپورټ له مخې د پاکستان اسعاري زیرمې په دې تیرو میاشتو کې په 1.4 میلیون ډالري کمی سره 6 میلیارډ او 2 اویا میلیون ډالرو ته ورسېده. که څه هم د شهباز شریف تر لومړي وزارت د پاکستان حکومت مدعي دی چې د بهرنیو پورونو څخه څه د باندې 1 میلیارډ ډالر قسط یې په دسمبر میاشت کې له نیټې مخکې ورکړی دی، خو په دغه هیواد کې ښې اقتصادي ټولنې باوري دي چې د پاکستان حکومت چې زیاتره د مسلم لیگ نواز څنګ او پیپلس پارټۍ په لاس کې دی، په تیرو کبو اتو میاشتو کې په اقتصادي برخه کې څه خاص کامیابي نه ده ترلاسه کړې. په دې وجه پاکستان په پرایویټ بانکونو کې د موجودو اسعارو په شمول د هیواد بهرني کرنسۍ سطح ټیټه شوې ده، او داسې یو حالت دی چې د شهباز شریف د حکومت د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی.
د پاکستان دوهم مهم خبر د پاکستان او ایران ترمنځ د ترجیحي تعارفې د موافقې فعالول دی، کوم چې تقریبا 2 میاشتې مخکې د تهران او اسلام آباد ترمنځ لاسلیک شوی ده. د ایران د صنعت، معدن او تجارت د وزارت د ویندوی امید قالیباف په وینا له پاکستان سره د ترجیحي تعارفې به په نظام پورې د اړوند ټولو شیانو واردات چې نږدې 4 کاله مخکې ممنوع شوی و د دغه بندیز پرې ختم شوی او له پاکستان سره د ترجیحي تجارت اصلي کړنلاره فعاله شوه. په دې اساس د پاکستان 309 ډوله شیان او د ایران 318 ډوله شیان به په کمی تعرفې سره صادریږي. په ساده ټیکو کې ویلی شو چې د ترجیحي موافقې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسط تعارفه کابو 19.5% کمیږي. د ایران او پاکستان د ګډې خونې مشر عبدالکریم ریګي په دې اکله باور دی چې د ته په پام سره چې په تیرو اوو میاشتو کې پاکستان ته د ایران صادرات 104 میلیون ډالره او له دغه هیواد څخه واردات 1530 میلیون ډالر وو چې راضي کوونکي نه دي، هیله درلودلی شو چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ترجیحي تعرفې د موافقې په فعالېدو سره د دواړو هیوادونو د مبادلاتو اندازه ښه زیاته شي. په عین حال کې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ آزاد تجارت حتی له 15 میلیارد ډالرو د هغوی د مبادلاتو د اړولو لپاره ډیره غوره لاره ده.
ایزانو د پاکستان په اکلا دریا مهم خبر چې امنیتی نظر د دغه هیواد لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د حملې د عامل یا عاملانو د معلومولو په لړ کې د پلټنو په دوام د اسلام آباد ټینګار دی چې پکې د سفارت شاړي افیر ته تاوان خو ونه رسید، خو ساتونکي سخت ژوبل شوی وو. قسم طالبان ویلی چې برید کوونکي د داعش ترهګرۍ ډلې کس وو او نیول شوی دی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه اقدام د اسلام آباد چندانې رضایت نه دی جلب کړی، ځکه چې پاکستان اندېښمن دی چې حسنه په کابل کې په سفارت باندې حمله په افغانستان کې په خپلو ډیپلوماټانو د ترهګرو بریدونو پیلامه وګرځي. په همدې وجه د پاکستان حکومت له دغې حملې سملاسي وروسته له افغانستان خپل شاړي افیر راوغوښته، دی ته په پام سره چې په دې ورستیو کې تحریک طالبان ترهګر ډله د پاکستان له پوه سره له اوربنده ووتله او په دغه هیواد کې خپل بریدونه دوباره پیل کړي دي. دې مسلې د پاکستان حکومت او پوځ دواړه اندېښمن کړي دي. په همدې وجه اسلام آباد په کابل کې خپل سفارت باندې حمله کوونکو ته د سزا ورکولو وختونه کړي.
ځاتمن او اوریدونکو، په تیر اونۍ کې په افغانستان کې هم مختلفې پیښې رامنځته شوې دي چې زیاتره په امنیتي مسایلو پورې اړوند دي. متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب سفر له دوو اړخونو د پام او غور وړ دی. اول دا چې دغه سفر په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې له ترهګرۍ حمله وروسته وشه او وی خودله چې طالبان د پاکستان د قهر سړولو لپاره په دغه هیواد باندې د اماراتو له نفوذه د استفادې په لټه کې وو، ځکه چې پاکستان د یو سخت دریزه په غوره کولو سره په دې لړ کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. دوهم موضوع د ملا یعقوب لخوا له ځان سره له اماراتو څخه افغانستان ته د طالبانو د یو نارضه مشر ملا معتصم اغاجان راوستل وو. اغاجان دوه لسیزې مخکې په افغانستان کې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د طالبانو د مالیې وزیر وو، خو دوباره د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته ستنېدو ته تیار نه شو. په دې وجه طالبانو افغانستان ته د ملا معتصم په ستنولو سره وښودله چې د خپلو مشرانو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا غواړي.
ایزنو د سوداګری او اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا او پراختیا په موخه د چابهار له ستراتیژیک بندر د استفادې لپاره په نیوی ډیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو او د هندوستان د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې لا پریکړې د طالبانو هرکلی وښودله چې دغه ډله د یاد بندر په اهمیت باندې پوره پوره پوه ده. افغانستان په وچه کې ګیر یو هیواد دی چې د ایران د چابهار بندر له لارې نړیوالو سمندرونو ته رسیدې شي. هندوستان هم چې ټاکل شوی ده دغه بندر له لارې له افغانستان سره خپل اقتصادي ملګرتیاوې زیاتې کړي، باوري دی چې د مرکزی آسیا هیوادونه هم له دغه ظرفیته استفاده کولی شي. د سیمې د چارو کارپوه کامران نوری په دې حقله وایي چې د ایران په ختیځ کې پرو د چابهار ستراتیژیک بندر د ایران یوازینی اوقیانوسي بندر دی چې د افغانستان سوداګر له دې لارې نړیوالو بازارونو ته رسیدلی شي. طالبان هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي، غواړي چې د چابهار ارتباطي لاره وکاروي.
دوستانو، په تیرونی کې د افغانستان یو بل مهم موضوع د ناامنیو او د ترهګرو بریدونو دوام و چې د سیمه ییزو او نړیوالو غبرګونونو سبب شو. که څه هم طالبانو بیا هم ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به پایدار امنیت ټینګ کړي او د پاکستان په سفارت باندې د حملې د عامل په نیولو سره به هم خپل دغه توان وخی، خو په دې لړ کې په نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو سترګې نشي پټولای. روسیه له مداخله غواړو څرګندونو پرته په افغانستان کې د ناامنۍ د کړکېچ دوام ته غبرګون وښود، خو امریکا له دغه فرصت نه په استفادې سره افغانستان په ډرون بریدونو وګواښه. په دې وجه طالبان په دې لړ کې له دوو مهمو مسؤلیتونو سره مخامخ دي. لومړی دا چې په افغانستان کې د ترهګرو حملو مخه ونیسي، او دوهم هم به په افغانستان کې د پوځي لاسوهنو د دوباره پیلولو لپاره د امریکا د پلمو د لارې د هوارېدو مخنیوی وکړي. په دې وجه د افغانستان خلک تمه لري چې طالبان د دغه هیواد د واکمنانو په توګه د مسؤلیت په احساس سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
ایزانو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې 19 پروګرام ما وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لویو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.
Thank you.